په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ماښامنۍ خبري مجله ظفر بازاهر د قادر جلالوف په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. وبوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا یو ځل بیا د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ پر مخ خبرو ټینګار کړی او وایي چې هیڅ هیواد د افغانستان د سولې پریکړه نسي کولی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په نږدې راتلونکي کې د نیمه دولتي زورواکو لیست اعلانوي. دا نور راپورونه به وروسته خبر سي. تر څو د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
د پکتیکا په جاني خيلو کې د یو ماين چاودنې شپکتن ملکیان وجلی. فاریاب کې د چارواکو په وینا د وسلوالو پر یو غونډه د نړیوالو هوایي ځواکونو په بمباری کې شپاړس طالبان وژل شوي دي. او د تایلند د کډوالۍ د پولیسو مشر وایي هغه سوانه سعودي نجلۍ به بیرته کویت ته وانستوي چې د دې هیواد د مرکز په یو هوایي ډګر کې تم شوې ده. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. چارواکي وایي د فاریاب ولایت په قرغان ولسوالۍ کې د وسلوالو پر یو غونډه نړیوالو ځواکونو هوایي برید کړی چې لږ تر لږه شپاړس طالبان پکې وشل شوي. د شاهین کلی اردو ویان محمد حنیف رضایی ازادي راډیو ته وویل چې دا هوایي برید د توقوس په سیمه کې شوی چې په وینا یې د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال قاري تاجي پکې له پنځلس نورو وسلوالو سره وشل شوی. د سیمې اوسیدونکو بیا ازادي راډیو ته وویل چې برید هغه مهال شوی کله چې قومي مشران د طالبانو سره په سیمه کې د جګړې د بندولو لپاره په خبرو وخت وو. په وینا یې په هوایي بمباری کې قومي مشرانو ته هم مرګ ژوبلا وختي. د قرغان ولسوال هم بمباری او طالب وسلوالو ته مرګ ژوبلا وختل تایید کړي خو ویلي دي لږ تر لږه درې ولسي وګړي هم په بمباریو کې وشل شوي. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار د دې ولایت د جانخیلو ولسوالۍ په چامبران کلي کې د یو ماین چاودنې شپږ ملکیان وژلي او شپږ نورې ټپیان کړي. د پکتیکا د امنیه قومندانۍ ویان شاه محمود آرین ازادي راډیو ته وویل مایند وسلوالو طالبانو لخوا ځای پر ځای شوی وو او کلیوال پرته له دې چې امنیتي ادارې خبرې کړي غوښتلې ماین لري او یا شان کړي.
د ملکي خلکو غوښتل چې هغه ماین له هغه ځای نه لا انتقال کړي او یا هم خونځا کې خطرنه په هغه کې ګوتې وهلې چې استفاده او بیا په همدې منځ کې چاودنه رامنځته شوې ده. په نتیجه کې
چمبران کلی د جنخیلو ولسوالۍ مرکز ته نږدې پروت دی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د بغلان ولایت چارواکي وایي د ولسي جرګې د یو تختول شوي کاندید د ژغورلو هڅه کوي. د بغلان والي عبدالحی نعمتي وایي هڅه کوي زلمی زهیر د قومي مخورو په منځګړیتوب وژغوري. له ازادي راډیو نه خبرونه اوري. د تایلند د کډوالۍ د پولیسو مشر وایي هغه ځوانه سعودي نجلۍ چې د بنکاک په هوایي ډګر کې تم کړای شوې ده د هغې د خوښ خلاف به هیڅ چیرې وانستول شي. رحب محمد القنون په نوم د اتلس کلنې نجلۍ غوښتل استرالیا ته ولاړه شي او هلته د پناه غوښتنه وکړي. هغه وایي د کورنۍ لخوا یې د مرګ له ګواښ سره مخ ده. تایلنډي امنیتي چارواکي جنرال سوراج تی حق پارن د بنکاک په هوایي ډګر کې د دوشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل اتلس کلنې رحف محمد القنون ته اجازه ورکړل شي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارو د کډوالو د ادارې له چارواکو سره وګوري. نو موړي وویل د ملګرو ملتونو چارواکي بل کوره د دې تختیدلې سعودي نجلۍ سره نن ناوخته خبرې وکړي. القنون چې د بنکاک د هوایي ډګر په یو هوټل کې ځان ایسار کړی د جنوري په پنځمه نیټه په ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه ټویټر کې د پوسټونو په خپرولو له خلکو د مرستې غوښتنه پیل کړه. نوموړي وایي کله چې له کویت څخه بنکاک ته ورسېده د هغې پاسپورټ ځینې اخیستل شوی. قانون د رویټرز خبري اژانس ته ویلي نوموړي له کویت څخه وتښتېده چې کورنۍ یې پسې هلته ورغلې وه. د هغې په وینا غوښتل یې د تایلنډ له لارې استرالیا ته ولاړه شي او هلته د سیاسي پناه غوښتنه وکړي. د دې سعودي نجلۍ په وینا کله چې په بنکاک کې له الوتکې کوزه شوه ونیول شوه ورته وویل شول چې بیرته به کویت ته استول کېږي. نوموړي پر خپل ټویټر ویلي دا له رښتینې خطر سره مخ ده او که بیرته کویت ته واستول شي د کورنۍ لخوا به یې ووژل شي. د سعودي د بهرنیو چارو وزارت بیا دا ادعا رد کړې چې ګوندې د دې پاسپورټ دوی باطل کړي. د امریکا د متحده ایالاتو مرکچیان په چین کې دي چې له خپلو چینایي سیالانو سره د اقتصاد او تجارت پر مسلو خبرې وکړي. دواړه هیوادونه هڅه کوي د هغې څلور میاشتنۍ تجارتي جګړې د پای ته رسېدو لپاره په یوه موافقه سلا شي چې له کبله یې د نړۍ په سطحه بازارونه اغېزمن شوي. د تجارت لپاره د امریکا د حکومت مرستیال استازي جیفري ګیرش چې د امریکایي هیئت مشري کوي نن په پیکینګ کې له خپل هوټل څخه مذاکرو ته د روانېدو پر مهال له خبریالانو سره له خبرو ډډه وکړه. د ورځې په پای کې به د دې مذاکراتو د نتایجو په اړه رسنیو ته معلومات ورکړل شي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې سره وګوري. دوی بل سوریه څخه چې دواړه هیوادونه پکې قوي پوځي حضور لري د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه بحث وکړي. د ترکیې دولتي اژانس انادولو پرون رپورټ ورکړ چې دواړه مشران روانه میاشت کې په دې اړه خبرې کوي خو د دې کتنې دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې. بلخوا د کرملین یو ویاند ویلي دي چې د روسیې او ترکیې رهبران به ډېر زر سره وګوري. دا و خبرونه.
خبرونه مولا زده رادیو اوریدل. د افغانستان د سولې علي شورا وایي هیڅ هیواد یا بنسټ نسی کولای د افغانستان د سولې په اړه پریکړه وکړي، بلکې طالبان باید نیغ په نیغه له افغان حکومت سره خبرې وکړي. د دغه شورا ویان سید احسان طاهری:
اگر روی تصفیه بخشیدن، زمینه سازی و اعتماد سازی هر کشور در جاستا با ما هماهنگ همکاری میکنه، ما او را استقبال میکنه. هیچ کسی، هیچ نهاد و هیچ کشور نمیتونن تصمیم صلح افغانستان را بگیرن.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په نږدې راتلونکي کې د نیمه دولتي زورواکو لست اعلانوي. په یونان کې د افغان کډوالو ستونزې هم در سره شریکو چې د ژمي په موسم کې ورسره مخامخ دي. بلخوا د افغانستان د سرې میاشتې ټولنه وایي د محل په هیواد کې دننه د هغو ماشومانو چې د زړه د سوري په ناروغیو اخته دي د درملنې ښه امکانات برابر سوي دي. که وخت نور راپورونه به هم خبره کړو. د مجله متشبر نیمه بجو ده. د افغانستان د سولې علي شورا وایي هیڅ هیواد یا بنسټ نسی کولای د افغانستان د سولې په اړه پریکړه وکړي، بلکې طالبان باید نیغ په نیغه له افغان حکومت سره خبرې وکړي. دا څرګندونې داس محل سوي دي چې د طالبان یو لوړ پوړي غړي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دوی په هیڅ وجه له افغان پلاوي سره خبرې نه کوي، نو ځکه یې د جدي غونډه هم لغوه کړې ده. په دې اړه یوسف تدران راپور ورکوي.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي هیڅ شخص، هیڅ بنسټ او هیڅ هیواد نشي کولای چې د افغانستان د سولې پریکړه وکړي. د دغه شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته ویل د افغان سولې لپاره دوی له هرې هڅې ملاتړ کوي، خو له طالبانو سره د افغان حکومت له مخامخ خبرو پرته به ناستې او غونډې هغه که په هر هیواد کې وي کومه نتیجه ونه لري.
اگر روی تصفیه بخشیدن، زمینه سازی و اعتماد سازی
دوی که د زمینه برابرولو او اعتماد جوړولو په برخه کې هر هیواد لمونږ سره همغږي همکاري کوي ورته هر کله کوو. اساسي بحث دا ده چې دا ناستې افغان حکومت او طالبانو سره مخامخ خبرو ته لار هواره کړي. لاغې پرته که دا ناستې دوام هم مومي بې نتیجې به پای ته رسیږي. هیڅ شخص، هیڅ بنسټ او هیڅ هیواد نشي کولای چې د افغانستان د سولې پریکړه وکړي. ښاغلی طاهری وایي دا دوی ته مهمه نه ده چې د سولې خبرې د چیرې ترسره شي، خو دا ورته مهمه ده چې دا خبرې نیغ په نیغه د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ وي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د یو شمېر کورنیو رسنیو د راپورونو پر بنسټ تازه د طالبانو یو لوړ پوړي پلاوی رویټرز خبري اژانس ته ویلي له افغان حکومت سره د سولې خبرې نه کوي، نو ځکه دوی د جدي غونډه هم لغوه کړې ده. دغه طالب چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز ته ویلي سعودي او متحده عربي امارات پر دې ټینګار کوي چې طالبان باید د افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي، خو دوی دا نه غواړي. مخکې تر دې طالب ویان زبی الله مجاهد هم رسنیو سره په خبرو کې د جدي د غونډې په اړه بې خبري ښودلې وه. خو د افغانستان د سولې عالي شورا په جده کې له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه جوړېدونکي غونډه نه ردوي، وایي نیټه یې لا مشخصه نه ده. له دې ټولو سره راپورونه دي چې طالبان له امریکایي چارواکو سره په قطر کې د سولې د خبرو غځولو ته لیوال دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مشر احمد جاوید روپ وایي د طالبانو دا شان څرګندونې د امتیاز اخیستلو لپاره د وخت ضایع کول ښکاره کوي.
میخوام وقت کشی کنم، میخوام که پروسه رو
دی بای طالبان غواړي وخت ځای کړي، غواړي چې دا پروسه وزنده بي، غواړي امتیاز گیری وکړي او دې ته ورته نور مسائل. زه تعجب کوم عربستان، مسکو، قطر، پاکستان او ترکیه دا نو څه مسله ده؟ هر ځای کې چې بي سره د کینی خپل موضوعات مطرح کړي او وادي پرې کچيري کامل آمدگی موجوده بي، کنه وخت ځای کول او دروغ دي، نو دا بل مسله ده. د افغانستان د سولې عالي شورا په داسې حال کې د افغانستان د سولې په اړه په جوړیدونکو غونډو کې د افغان حکومت او طالب استازو په مخامخ خبرو ټینګار کوي چې مخکې له دې د افغانستان ولسي جرګې هم د یوې اعلامیه په خپرولو سره دا غوښتنه کړې وه او ویلي یې ول بې له دې ټکي به د غونډو غځول نورو ستونزو ته لار هواره کړي.
دوستانو د سولې د عالی شورا د ترګندونې خو مو واورېدلې. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالی شورا د دارلنشا د رئیس محمد عمر داودزی په مشرۍ یو پلاوی راتلونکې سېشنبه یعنې سبا ټاکل شوی دی چې پاکستان ته ولاړ سي. د افغانستان د سولې عالی شورا د معلوماتو له مخې افغان پلاوی به پاکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې د هغه هیواد له لوی درستیز سیاسي رهبرانو او شایي د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره وګوري. بیا هم بلخوا د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې طالبان د پاکستان په غوښتنه او لمسون د افغان حکومت سره د سولې مستقیمو خبرو ته نه حاضرېږي. سید خالد سادات وایي تر کومې چې طالبان د افغان حکومت سره د سولې مستقیمو خبرو ته حاضر نسی، د سولې لپاره رواني هڅې به بې پایلې وي. محمد واصل وصال شغلی سادات سره په دې اړه مرکه کړې ده چې په ګډه به وورو.
څو مهمې خبرې دي. یو دا ده چې پاکستان اوس هم په لوبه کې ښکېل دی. پاکستان پر طالبانو فشار راوړي چې د عربستان، سعودي، د عربي متحده امارات او خصوصا هغه هیوادونه چې هغه طالبان کولی شي د سوریه مذاکراتو لړۍ ته وادار کړي. پاکستان اوس کوشش په دې باندې کې تر څو طالبان په پخواني دریځ باندې ودرېږي او د سعودي عربستان نه د دې لړۍ انتقال قطر ته تر څو نړیوال ته وخي چې هغه څه چې پاکستان وی هغه باید ومنل شي. دغه خبر دا ده چې خپل طالبان په قطر کې دفتر لري، تقریبا 2010 کال نه دی خو ته هغه حضور لري د مختلفو ډیپلوماټانو سره، د مختلفو بلدونو نمائندګانو سره، خصوصا د حتی د افغانانو سره تل دي دي ژورنالستان تل دي دي دي. بیران طالبان غواړي دوی فکر کوي چې موږ دغه مذاکراتو لري باید خپل ملکیت کې وساتو، دغه د قطر دفتر ته خپل ملکیت تعریف کړي. دغه خبر د عربي هیوادونو ترمنځ اختلافات دي، د قطر او د سعودي ترمنځ اختلافات، خصوصا د ساړه جګړه د قطر او د عربستان سعودي ترمنز دا دي بس کې قطر حکومت وخی د سعودي عربستان مقابل کې یو داسې سیاست استعمال کړي چې طالبانو ولکي یا طالبانو هغه فشار چې عربستان سعودي لري، عربستان سعودي نشي درلودل نسبت قطر دفتر ته.
سادات سبيانه تاسو وایاست د غنونورو موضوعاتو مسایلو ترڅنګ په دغه سی یو نظر او خبره کې چې طالبان کوي د پاکستان لاس هم ده.
دا لمړی خبر نه ده. په خاني مذاکراتو کې هم موږ دلی یو یاد هغه د مذاکراتو په لمړی وو خبره کې په چین کې تقریبا 2014 کال کې خبرې وشوې. د مری په خبرو کې سبا طالبانو کول چې پاکستان غوښتل لودي څنګه موږ سره نشو پټول چې پر طالبانو باندې پاکستان مستقیم یا غیر مستقیم فشار لري، که هغه نظامی فشار وي، هغه سیاسي فشار وي، او حتی طالبان هلته هغوی سره ګروګان دي یا ورسره حتی د پاکستان د اشارې څخه بغیر ډېر کم کارونه طالبان کولی شي. او دا طالبان مني، طالبانو نظامیان هم مني، سیاسیون هم مني. زه باور لرم چې که د عربستان سعودي نه د مذاکراتو لړۍ انتقال خطر دفتر ته د پاکستان لاس مبرهم او ښکاره ده.
دا چې یو خو افغان حکومت په دې خبرې ټینګار کوي چې پرته له مخامخو خبرو د افغان حکومت سره د طالبانو لخوا څومره هڅې هم کوي دا کومه خاصه نتیجه باور نه کړي، او بلخوا طالبان هم په همدې خبرې باندې ولاړ دي چې دوی په هیڅ صورت نه غواړي افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي. بالاخره دغه د سولې لپاره روانه هڅه به چیرته ورسیږي، څه نتیجه به ولري کنه؟
زما باور دی چې که پخوانی مذاکرات موږ وګورو د افغانستان په قضیه کې، په نوی ملسیزه کې د جنیو مذاکرات، د راولپنډۍ مذاکرات، د کوټه معاهده یا د کوټه کې د بینسیوان کوم پلان تطبیق کې، د هغې کې افغان حکومت حاشیې ته کېښودل شو، افغانستان خلک ورڅخه وویستل شول، او بالاخره د مذاکراتو لړۍ ناکامۍ سره مخ شوه. زه باور لرم که چېرته تغییرات را نشي په اوسنۍ مسله کې، او د طالبانو دغه دریځ کې نرمخ را نشي، د افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کېنني، او تر څو دغه ځکه د منطق به نه مني چې سوله د امریکایانو سره کوي او سیګه د افغانستان د خلکو سره، دا بلاخره دا یو کاذبه سولې تر سیګه، دا کاذبه سولې موږ ته څه پایدار سولې نشو ویلې. نو په ټوله کې کوار زه فکر کوم چې تر څو طالبان چې په خپل دریځ کې نرمخ رانه ولي او د افغان حکومت سره کینني خبرو ته خپل شرایط کې نرمخ رانه ولي، زه باور لرم چې سنځي به ایجاد شي، دا سنځو څخه استل بعد افغان حکومت لپاره نه یوازې بلکې طالبان لپاره هم پلوې په مامن پریوزي، او د سولې وسانې لړۍ به د یو ناکامۍ سره مخامخ شي.
د نړیوالو اړیکو افغان کارپو سید خالد ساداتو.
جنگ دولک سول خر
سول او ملی یوالی ده هر اولس ده بقا او پرمختگ زمانت کوي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په نږدې راتلونکي کې د نیمه دولتي زورواکو لست اعلانوي. د وزارت په حواله دغه کسان د نظام له امکاناتو څخه په استفادې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول امن نظم اخلالوي چې باید مخه ونیول سي. یوسف خان زدان په تیړه نور تفصیل راکوي.
د کابل په کچه د غلو انسان تښتونکو او شکونکو د اوږد لست خبرولو وروسته نیمه دولتي زورواکو ته د کورنیو چارو وزارت ګواښ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت څخه په خبره شوې اعلامیه کې راغلي د هغو زورواکو پر وړاندې به قانوني اقدامات وکړي چې په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه عامه نظم اخلالوي. وزارت وایي لومړی په نږدې راتلونکي کې د دغو نیمه دولتي زورواکو لست خپروي او ورڅخه به غوښتنه وشي چې حساب کتاب ته حاضر شي. د یاد وزارت د ویان نجیب دانش په وینا کې دغه کسان په خپله خوښه د حساب لپاره حاضر نشي، د پولیسو له ځواک څخه په استفاده به یې بانکي حسابونه بند او له هېواده ممنوع الخروج اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزارت تېره ورځ د شاوخوا 200 داسې کسانو نومونه په یوه جدول کې خپاره کړل چې د دوی په وینا په کابل کې په وسله والو غلاوو، لارش کوونکو او انسان تښتونکو ورانکاره فعالیتونو کې ښکېل دي. یاد وزارت ویلي دا کاري د دې لپاره کړی چې خلک له دوی سره د غلو په پیدا کولو کې مرسته وکړي. له دې سره ویل کېږي چې تر دې دمه 9 کسان د پولیسو لاسته ورغلي دي. د مجرمینو او نیمه دولتي زورواکو پر وړاندې د کورنیو چارو وزارت دا ګام له هغې وروسته اخیستل شوی چې له دې وړاندې دغه وزارت ته ورپېژندل شوي نوي وزیر امرالله صالح د پولیسو په لیکو کې هم د جدي اصلاحاتو په اړه پولیسو ته لارښوونې ورکړې دي. ورستی ګواخته په کتو د کورنیو چارو یو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر وایي د افغانستان عام ولس د همداسې بې پري اقداماتو تږی دی. خو د لازدي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه چې دا څرګندونې او اعلامیې څومره د عملي کېدو وړ دي شک وښود.
ډېر ښه ته وایي، اما عملي کولی نشي. غم جنجال په عمل کې دی چې اوس مثلا مخکې یو څو زورواکې ونیول، هماغه خپله څوک اول ما ودرېد را خلاص یې کړل، نو زورواکي تر اوسه پورې برلاسي لیدای کېږي.
ښاغلی فقیر وایي قانون باید په ټولو خلکو یو شان تطبیق شي، او که په دې برخه کې لپاره جدیت موجود وي، افغان پولیس یې د تطبیق وړتیا لري.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وبجو پر منځنۍ څپه دولس اشپژنوي او د افن پر سل اشاره پنځه څپه خبرونه لري. د افغانستان ولسی جرګه په یو شمیر ولایتونو کې د نامنیو د ډېرېدو څخه اندېښنه شي. د جرګې یو شمیر غړو نن په عمومي غونډه کې وویل چې دا مهال د غور، بادغیس او غزنی ولایتونو ځینې ولسوالۍ تر محاصرې لاندې دي او باید د خوندیتوب لپاره جدي اقدامات وسي. ناجیه صفی دغې غونډې ته ورغلی وه.
د افغانستان ولسی جرګې یو ځلی بیا له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې د غور، بادغیس او غزنی ولایتونو د امنیت ټینګښت ته جدي پاملرنه وکړي. د جرګې غړیو د دوشنبه ورځې په عمومي ناسته کې په ولایتونو کې د نامنیو زیاتېدو ته په اشاره وویل چې وسلوالو مخالفانو پرمختللو وسلو ته لاسرسی پیدا کړی او له همدې امله د امنیتي ځواکونو او عام وګړو تلفات زیات شوي. د ولسی جرګې دویم مرستیال امیر خان یار چې د دوشنبه ورځې د عمومي غونډې مشري کوله، په دې اړه د جرګې د غړیو له څرګندونو وروسته وویل:
د غور، بادغیس او د غزنی د بعضې ولسوالۍ لارې بندې دي. د نامنۍ د وجې نه مواصلاتي لارې بندې دي او بعضې ولسوالۍ په محاصره کې قرار لري. د امنیتي سکتور نه غوښتنه داره چې په دې اړه باندې جدي اقدامات وکړي تر څو زموږ دغه افغانان د دې مشکلاتو نه خلاص شي.
په ولسي جرګې کې د غور او بادغیس یو شمېر استازي هم وایي چې د نامنیو له امله یو شمېر لارې تړل شوي او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د غور استازي کرام الدین رضازاده او د بادغیس استازي سید محمد موسی جناب په دې اړه وویل:
امنیتي وضعیت خراب دی، په ځانګړي ډول د غور په سابند او چرسدی ولسوالۍ له څو میاشتو راهیسې د وسلوالو تر محاصرې لاندې دي. د بادغیس ولایت امنیتي وضعیت کړکېچن دی او د دې امکان شته چې سقوط وکړي. همدارنګه په مرغاب ولسوالۍ کې د اردو یو قرارګاه هم تر محاصرې لاندې ده.
په ورته وخت کې د غزنی استازي علي اکبر قاسمی د دغه ولایت امنیتي وضعیت له خرابېدو اندېښنه وښوده او ویل دغه اندېښنه یې په کراتو له امنیتي چارواکو سره هم شریکه کړي، خو په وینا یې لا هم یو شمېر ولسوالۍ د وسلوالو مخالفانو تر محاصرې لاندې دي او حکومت ورته پام نه کوي.
Azadi Radio. لخوا. وروسته له هغه چې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وویل چې د ایران او پاکستان له لورې د افغان کډوالو څخه په ترهګرۍ کې د ګټې اخیستنې د مخنیوي لپاره پر یوې پالیسۍ کار کوي، د افغانستان د ولسي جرګې غبرګون ښودلی دی. د ولسي جرګې نایب منشي ویلي چې افغان کډوالو ته باید په هیواد کې دننه کاري زمینه برابره سي چې کډوالۍ ته اړ نه سي. وصل وصل راپور کوي.
په داسل کې چې د افغانستان د کډوالو چار وزارت په ترهګرۍ کې د افغان کډوالو د استفادې د مخنیوي لپاره د یوې پالیسۍ د جوړولو خبره کوي، د افغانستان ولسي جرګه د دغې پالیسۍ جوړول ځکه بې ګټې بولي چې په خبره یې عملي کول ناشونی دي. د دغې جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغو پالیسیو د جوړولو پر ځای خدا ده چې هیواد ته د افغان کډوالو د راستنولو په موضوع تمرکز او کار وشي.
هم پاکستان هواد هم ایران هواد ناواله استفاده کوي متاسفانه، او کومه استراتیجی در وسیله ماجی ورته شارکله فکر کوم هغه ډیر ماستر نه یې هغه افغانان چې بیرون کې اوسې او مو هغه ته حکومت ونره دو په وای باندې مون سلطه ونره دو مون شو کولای شي د بیرونی په هواد کې او د همسایګانو هوادو کې مون خپل پالیسی تطبیق یو ځنه لار ما پوند د شه بعد دوی بیتا د مينو ورته مسایده چې خپل کوټه خپل وطن ته
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین علیمی بلخی ویلی دی چې ایران او پاکستان له افغان کډوالو څخه په ترهګرۍ کې ګټه اخلي. د ښاغلي بلخی په خبره ایران افغان کډوال د سوریې جګړې ته لیږي او پاکستان ورڅخه په افغانستان کې د نامنیو په پیښو کې ګټه اخلي. دا لومړی ځل نه ده چې د ایران او پاکستان لخوا په ترهګرۍ کې د افغان کډوالو څخه د استفادې خبره کیږي، بلکې له دې وړاندې هم ډېر ګڼ راپورونه خپره شوي چې د یادو هیوادونو د چارواکو لخوا رد شوي دي. ایران او پاکستان د افغانستان دوه هغه ګاونډي هیوادونه دي چې میلیونونه افغانان پکې په قانوني او غیر قانوني توګه میشت دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین علیمی بلخی د یک شنبه په ورځ په ننګرهار کې د دغه ولایت له والی سره په یو غټ خبری کانفرنس کې وویل چې په ایران او پاکستان کې له افغان کډوالو څخه په سیاسي او امنیتي لحاظ ګټه اخیستل کیږي.
در بعضی جایا از مهاجرین یگان استفاده های
دی وی په زینو ځایونو کې له افغان کډوالو څخه ځینې سیاسي او امنیتي استفادې کیږي چې موږ په ډېره له اړوندو هیوادونو سره په خپل وخت خبرې هم کړي. موږ او تاسو وینو چې له ایران څخه یو شمېر کسانو د سوریې په جنگ کې ګډون وکړ، دا شان په پاکستان کې هم دوی پټن ځایونه لري او په افغانستان کې دا نامېو لپاره ترې ګټه اخیستل کیږي.
مشکلات داره مهاجرت و هر کسی متاسفانه از ضعفای ما استفاده می‌کنه.
خو خغلی بلخی ویل چې د دغې ستونزې د مخنیوي لپاره د وی پالیسۍ پر جوړولو کار پیل کړی دی چې په پلي کېدو سره به تر ډیره د یادې ستونزې مخنیوي وشي. خو د افغانستان مشران جرګه بیا له افغان حکومت نه غواړي چې په کور دننه د کاري زمینو او نورو اسانتیاو په رامنځته کولو سره یادې ستونزې ته بنسټیز حل لار پیدا کړي.
دوستانو د افغان کډوالو استونزې یوازې په پاکستان او ایران کې نه دي، په یونان کې هم دوی د ځینو ستونزو سره مخامخ دي چې په اوس شپه ورځ کې د ژمي سړې هوا را رسېدلې دي، نو دوی له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د نوي میلادي کال له پیل سره سم په یونان کې د سړې هوا څپې تر اوسه درې کسان وژلي دي. رضوان مراد په دې اړه تفصیل کوي.
د یونان له مرکز اتنس څخه 40 کیلومتره لري د ملکا ساپنوم د کډوالو یو کمپ دی چیرته چې سلګونه افغان کډوال او پناه غوښتونکي میشت دي. په اروپا او په ځانګړي ډول په یونان کې د روان 2019 کال له پیل راهیسې د سړې هوا څپه پورته شوې ده چې له امله د ملکا سا د کمپ کډوال هم له سختو ستونزو سره مخ شوي دي. دا کډوال وایي د شپې لخوا هوا دومره سړه وي چې دوی خوب هم نشي کولای. عبدالله چې د کډوالو په دې کم کې اوسېږي وایي
څو شپې کېږي چې نه یم ویده شوی. څو ځلې داسې وضعیت تکرار شو، ویښ شوم هوا ډېره سړه ده. ډېرې نورې کورنۍ هم له ستونزو سره مخ دي.
لس کلن عامر بل افغان دی چې له خپلې کورنۍ سره له افغانستان نه یونان ته رسېدلی دی. عامر وایي په کم کې ډېر ساړه دي او دی حتی د ویده کېدو لپاره وسایل نه لري. د نوي 2019 کال له پیل راهیسې په یونان کې د ژمي د سړې هوا څپه پورته شوې ده او تر اوسه پورې په دې هیواد کې درې کسان وژلي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د اټکل له مخې څه د پاسه 10,000 افغان کډوال او پناه غوښتونکي چې له غیر قانوني او مرګونو لارو په اروپایي هیوادونو کې د پناه اخیستلو په هدف راوتلي، د یونان د حکومت لخوا په جوړ شوو کمپونو کې د یو نامعلوم برخلیک په تمه په سختو شرایطو کې شپې او ورځې تېروي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
د افغانستان د سری میشتي ټولنوي د محل په هیواد کې دننه د افغان ماشومانو چې د زړه د سوري په ناروغي او اخته دي د درملنې شې امکانات برابر سوي دي. تاسو دغه امکانات څه دي؟ ناجیه صفی براته وایي.
د افغانستان د سری میشتي ټولنوي په افغانستان کې د زړه په ناروغي د اخته ماشومانو شپېته سلنه د درملنې زمينه برابره شوې، خو په وینا یې په دې ناروغۍ د اخته کسانو 15% تلفات د اندېښنې وړ دي. د دې خیریه ټولنې سکرټر جنرال نیلاب مبارز د دوشنبې په ورځ یو شمېر روغتونونو ته د دغو ناروغانو د ورپېژندلو په غونډه کې وویل چې په دې ناروغۍ د اخته کسانو د درملنې امکاناتو ته په کتو له دې وروسته به د 30% ناروغانو درملنه دنه په هیواد کې کیږي.
بسیار خوشاستر ده
چې د خوخي زیاده چې یو شمېر ناروغانو ته زمينه برابر شوه چې دنه په هیواد کې درملنه وشي. اوس امکانات ډیر زیات دي او بهر ته د تلو اړتیا نه لیدل کیږي. پروان کال کې د افغانستان سری میشتي ټولنې سره 2209 ماشومان د درملنې په هدف راجستر شوي، خو د میرمن مبارز په وینا دا شمېره په تیر کال کې 1202 ته رسیده. دغه ټولنه وایي په افغانستان کې د زړه د سوري په ناروغۍ اخته 60% ماشومان د درملنې لپاره هند ته استول کیږي. د افغانستان د سری میشتي ټولنه له 2008 میلادي کال راهیسې په فعالیت پیل کړی چې تر اوسه پورې 15,340 افغان ماشومان د درملنې په هدف ورسره راجستر شوی او شپږ سوه نورې په انتظار کې دي. د دې خیریه ټولنې مشر نیلاب مبارز ویل تر اوسه هند، چین، د قطر سری میاشتې ټولنې او یو شمېر حاجیانو د افغان ماشومانو د درملنې لپاره مرستې کړي. له دې ټولنې سره ثبت د زړه په سوري د اخته ناروغۍ د یو ماشوم پلار غلام جیلانی وایي چې لورې ښه شوې ده. دی وایي کله چې لور مې لیدله ناروغه وه ډېر خفه کېدم، ځورونکی حالت و او تر ټولو ډېر دې ته ځورېدم چې کله لور مې پیغله شي خلک به ورته پیغورونه ورکوي او هغه خبره نه وه چې پلار یې د 15,000 افغانیو توان نه درلود او شکر دی اوس رکه روغه ده. له ټولو مننه
کوم.
په همدې حال کې د افغان سری میاشتې د خیریه ټولنې مشر نیلاب مبارز ویل دا مهال د افغان سری میاشتې ټولنې سره 8 بېلابېل روغتونونه کار کوي او هڅې روانې دي سودا روغتونونه ډیر او افغان ماشومانو ته دننه په هیواد کې د درملنې 100% امکانات برابر شي.
او د سږکال ګولډن ګلوب جایزو مراسم د زرغون کتاب او بوهیمین رپسودی فلمونو په دلیدو سره پرون ماښام جوړ شول. د دې مراسمو جزئیات اجمل اندرا کوي.
د امریکا کالیفورنیا ایالت د ګولډن ګلوب د جایزو د وشپېتم دور کوربه و. بوهیمین رپسودی یا بومیایي موسیقي وکړی شول چې د غوره فلم جایزه واخلي او سیال فلم یو ستوری زیږیدلی تماعتی ورکړي. همداسې رامی ملک په بوهیمین رپسودی فلم کې غوره نارینه هنرمند شو. گلین کلوز د میرمنې یا د وایف فلم په خاطر د غوره ښځینه هنرمندې جایزه ترلاسه کړه. گرین بوک یا زرغون کتاب د کال تر ټولو غوره کومیډي فلم شو، خو کریستین بیل په وایس فلم کې د ښه کار په خاطر د غوره نارینه کومیډي هنرمند جایزه واخیسته او لیو یا کولمن په خوخ یا د فیوریټ فلم کې د ښه کار په خاطر د غوره ښځینه کومیډي هنرمندې جایزه ترلاسه کړه. پر دې سربیره تلویزیونو سیریالونو او پروګرامونو ته هم جایزې ورکړل شوې چې په ټوله کې 9 کټګورۍ شوې.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه محمد زرین شکری ورور د علمان ولایت واشد ولسوالۍ خبرې سره کوم. دغه تقریبا دغه درې کاله د روشن کې د روشن شبکه بند شوی ده. د واشد ولسوالۍ کې څنګه کار نه کوي؟ دغه مخابراتي سیستم چې ټوله کته شوی ده او بل هم د ریبا شمیرې چې هغه هم کار نه کوي، مخ یو شمیرون کار کوي. ورور د دولت څخه میله ده چې دغه شبکې دی یا لکه ویره پر مخ بند کړي.
السلام علیکم، زما نوم تاج محمد دی. زه د کاجستان څخه خبره کوم، د هرات ولایت څخه د انجیل ولسوالۍ. دا د انایسی دفتر موږ سر کړي جوړ کارتنه راکړي دي. ټول مسلمانانو نومانې ورکړي دي. لوی بلا ګرځي چې دفتر ته ورته وایسته چې نومان نه دي راغلي، زموږ په لاس کې جوړ کارتونه دي او دغه مشکلات یې دغه مهاجرو ته جوړ کړی دی. مسلمانان یې درې بدر کړی، یو روپۍ په لاس کې نه لري چې من وړه واخلي او لس روپۍ د چرخې د کرایې د نه لري چې دفتر ته ورشي. دفتر ته چې ورشي وایي نومان مو نه دي راغلي او موږ چې لاړ شو راسو دغه لس روپۍ پر موږ باندې دونه تکلیف کوي چې بالا نو کله لس روپۍ پر موږ باندې تکلیف کوي. دا زموږ مشکل چې هر څوک اوري دغه مسئولین زموږ مشکل دی. د مقام پورې ورسې بس کې مخته بشه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دوستانو مننه کوم چې د خپل سیمو ستونزې مو را سره شریک کړې وې. په دې سره د ازادي رادیو د نن ورځې پښتو ماښامنۍ خبري مجله پای ته ورسېده. دری مجله له دوام لري. زما همکار سلطان محمد سرار سټوډیو ته راغلی دی. شرف
خیبا جان، تشکر از شما. برنامه جالبی داشتین، خصوصا پیام های شنوندگان عزیز که امیدواریم به سمه